السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي. جمعه ده د مرغومي جدید 28 د جنوري 12 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ولسمشر جو بایډن د اداري پالیسي وڅېړله. په دې غونډه کې چې پرون وسوه، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وویل چې طالبان د امریکا د مالیه ورکوونکو له پیسو څخه تر بل هر وخت ډیره ګټه اخلي. هغه طالبان تروریستان هم وبلل او زیاته یې کړه چې طالبان د القاعده شبکې په ګډون ترهګرې ډلې تمویل او تجهیزوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا پر ځانګړي استازي توماس ویست د کانګرس د ځینو غړو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له افغانستان سره د مالي مرستو په اړه انتقادونه وسول. تروسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو امریکا په ور ور ویلي چې د لسګونه میلیون ډالرو په ارزښت د دوی بشري مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې مرستندویو ادارو ته د بشري مرستو په خاطر سپارل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په ځانګړي ډول له بریتانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو ریاست الوزرا پرون خبر ورکړی چې مولوي عبدالکبیر پرون پنجشنبه د بریتانیا له شارج دافیر رابرت چارترتن ډیکسن سره په کتنې کې دا موضوع یاده کړې ده. د طالبانو ریاست الوزرا پرون په خپله ایکس شبکه یا پخونی ټویټر کې لیکلي چې مولوي کبیر د افغانستان او بریتانیا اړیکې دوستانه بللې دي. په دوام کې لیکل شوي چې د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر په دې کتنه کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پلوی دی. تر اوسه د بریتانیا په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 295 نورو افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت ادارې پرون په خپل ایکس شبکه کې ویلي چې دغه کسان په یوه چارتر الوتکه کې لیږدول سوي دي. د کاناډا حکومت وایي چې د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې 45,840 افغان وګړي او زیانګالي کسان دغه هیواد ته لیږدول سوي دي. دا تر ډیره هغه کسان دي چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا بنسټونو سره کار کړی دی. د پاکستان د مالیه وزارت وایي چې د پیسو نړیوال صندوق اجرایه بورد پرون پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور منظوري ورکړه. دا پور د هغو 3 میلیارد ډالرو یوه برخه ده چې پاکستان له IMF څخه غوښتي وو. د پاکستان د مالیه وزارت د خبر له مخې د پیسو نړیوال صندوق د دغه هیواد د اقتصادي پروګرام تر بیا کتنې وروسته د 3 میلیارد ډالرو پور د لومړي کڅوڼې د ورکولو موافقه وکړه. پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور ورکولو سره د دغه هیواد د پورونو مجموعي اندازه 1.9 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. دا مهال پاکستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په یمن کې د حوثي یرغلګرو پر اهدافو بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پنځشنبه ناوخت په ویلمه کې ویلي چې په سره سمندرګي کې پر نړیوالې بیړۍ چلونې د حوثي یرغلګرو د بې ثباتوونکو او خطرناکو بریدونو په ځواب کې د امریکا او بریتانیا پوځ د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. آستن خبرداری ورکړی چې که حوثیان خپل بریدونه ونه دروي ډیر تاوانونه به وکړي، خو اوس یاغیانو ګواښ کړی چې د امریکا او بریتانیا پر هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلې کښتۍ په نښه کوي. ایران هم پر روسي یاغیانو د بریدونو په غبرګون کې دا کار د یمن د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا سرغړونه بللې ده. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې له پایله حوثیانو د دې ډلې په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر اسرائیل پورې تړلې کښتۍ په نښه کوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو یوه ځانګړي استازي د لبنان او اسرائیل پر پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماتیکې حل لارې غوښتنه وکړه. پر دغه پوله د حزب الله چې ایران یې ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره بیره پیدا شوي چې په غزه کې روانه جګړه شایي نورو هیوادونو ته وغځیږي. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي همغږي کوونکي آموس هوخشتاین پرون په بیروت کې خبرلانو ته وویل یوه ډیپلوماتیکه حل لاره دې ته زمینه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب کې خپلو سیمو ته ستانه سي. د ده په وینا له دې سره د اسرائیل په شمال کې هم خلکو ته چانس برابریږي چې خپلو کورونو ته ولاړ سي. په تېر اکتوبر میاشت کې آموس د لبنان او اسرائیل ترمنځ د یوې موافقې منځګړیتوب وکړ چې جو بایډن یوه تاریخي موافقه وبلله. که څه هم لبنان او اسرائیل ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو دواړو هیوادونو ته د دې موافقې له مخې د ګازو د سرچینو د استخراج زمینه برابرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې پر ځینو شرکتونو او یوه وګړي له شمالي کوریا د بالستیک توغندیو ترلاسه کولو له کبله بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په ویلامیا کې ویلي چې په دغه هڅو کې به له هیڅ اقدامه ډډه ونه سي. د امریکا متحده ایالاتونو او ځینو شریکانو یې تېره سېشنبه په ویلامیا کې له شمالي کوریا روسیې ته د توغندیو لېږد غندلی و. د راپورونو له مخې روسیې له دغه ډول توغندیو د ډسمبر میاشتې پر دیرشمه او د جنوري پر دویمه په اوکراین کې د جګړې پر مهال کار اخیستی و. په زرګونو محصلانو پرون د یونان په پلازمېنه اتن او نورو ښارونو کې په زده کړو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونونه وکړل. د دغو اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابرېږي. ټاکل سوی د صدراعظم کیریاکوس میتسو تاکیس محافظه کار حکومت روانه میاشت پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړې چې په یونان کې دننه د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره په یونان کې د عمومي پوهنتونونو اهمیت کمیږي او د هغو کسانو په وړاندې به د خصوصي پوهنتونونو دروازې تړل کیږي چې د فیس د ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت وایي خصوصي پوهنتونونه به د بهرنیو پوهنتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت پیلوي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکوم. با افغانستان و سیمه که داشت خراسان سنگی در ترهگریز و بریدون و پاره بحث لرو. دا اونه پا پیل که داشتن بی پروس پا کابل که داشتی برچی پا سیمه که چاوده نوشوه. دا سیشن بی پروس دا کابل پا خطیس که دا الوخیل پا سیمه که پو یو مینی بس کې چاودنه وشوه. پنځشنبه بیا دشتی برچی کې چاودنه وشوه او په همدې ورځ د کابل په خیرخانه کې هم د چاودنې راپورونه خبر شول. دغه ټولو چاودنو مرجوب لرله. د دې اکثر بدون مسؤلیت د خراسان څنګه منلای دی. د هغه ډله ده چې تیره اونۍ چهارشنبه د ایران په کرمان کې د ایران د اسلامي انقلاب را په دې خوا په تیرو نږدې 15 کې د تر ټولو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. په کرمان کې د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د څلورم تلین پر مهال دا چاودنې وشوې چې نږدې سل تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 280 تنه نور ټپیان شول. راپورونه د ایراني چارواکو په وینا وایي په تیرو څو میاشتو کې په ایران کې د داعش په لسګونو کسان نیول شوي او تر شپېته ډېر بمونه کشف شوي دي. د ایران د دولتي آژانس ارنا د راپور له مخې د استخباراتو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د کرمان د چاودنو اصلي طراح د عبدالله تاجکی په مستعار نوم یو تاجکستانی دی. دا وزارت وایي تاجکی د ډسمبر په 19 له یوې ښځې او یو ماشوم سره له جنوب ختیځو سرحدونو په قاچاقي لارو ایران ته راغلی او د کرمان ښار په څنډه کې کور کرایه کړی و. د راپور له مخې تاجکی په خپله د کرمان تر چاودنو دوې ورځې مخکې له ایرانه وتلی دی. ایران تر دې مخکې د کرمان په چاودنو کې د یوه ځانمرګې په اړه ویلي و چې هغه د تاجکستان تبع دی. په پاکستان کې هم په وروستیو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې رامنځته شوه؟ د راپورونو له مخې دا ډله د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش ډلې له لوري تأسیس شوې ده. خو د داعش خراسان څنګه په اړه په پیل کې دا خبره کېده چې دا په افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هند تمرکز کوي، اوس یې ایران ته مخه کړې ده. دلته مو په خبرونه کې د بحث لپاره د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندر ته بلنه ورکړې ده. سیاسي چارو کتونکی عنایت الله همام هم په دې خبرونه کې راسره دی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس هم په دې خبرونه کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اندر صاحب له تاسو واورم، څه فکر کوئ چې د داعش بریدونه په وروستیو کې په افغانستان کې څرنګه زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی شبر صاحب، تاسو ته د تاسو د پروګرام قدمونو میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندراشي. افغانان خپل څلورم لسی کې د توریزم ښکار شوی دی زموږ وطن باندې شوی دی. په دې کې ډېر لوی د سیمې او د نړۍ استخبارات لاس لري. نو په افغانستان کې وروسته د طالبان له حکومت څخه مخکې لغه هم داعش ډلو خپلې توریستي کړنې ترسره کړې دي، خو د طالبانو له تګ څخه وروسته چې په افغانستان کې جګړه نسته او یو نسبي سرتاسري امنیت راغلی ده. له بل لوري که موږ ګورو د افغانستان اوسني سیاسي وضعیت ته چې د نړۍ سره سیاسي تعامل نه ده جوړ کړی، همداسې کار حرکت نه سپارسه، یو داسې حکومت چې هغه اساسي قانون نه دی وجود نه لري. موږ په لومړي سرو کې هم دا بیانونه کړي دي چې که چیرې طالبان مسلکي خلکو ته اجازه ونه کړي چې په لیکو کې کار وکړي او همداسې خپل روابط هغه سیاسي ډیپلوماتیک د ګاونډیو سره سم نه کړي، د توریزم پر ضد مشترکانه عملیاتونه کړي، مشترکې ناستېونه لري. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي.
مننه اندر صاحب، مننه. په همدې برخه کې باید جانباز صاحب نظر هم واخلم. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلې ځلې نه تنها په افغانستان کې په سیمه کې ولې زیات شوي دي؟
سلام قدرمن شبیر، تاسو ته دوستان ته چې په بحث کې دون کوي چې اوریدونکو ته سلام. ګوري، پخوا ډېر په لرغوني روم کې یو امپراتور اوګوستین نومېده. دې اوګوستین داسې یو مشوره ورکوله خپلو د په اصطلاح کابینه ته چې هر کله چې تاسو یو کرکیت سره یو داسې ناورین سره مخکې دي نو پوښتنه وکړي چې دا د چا په ګټه ده. اوس موږ تاسو نه ټولنه دا پوښتنه کوم چې دا داعش فعال کېدل، دغه کرکیچ لا نور هم کرکیچن کول، دا د چا په ګټه ده؟ په افغانستان کې ګوري شورسته خلافت یا دغه شی چې دوی ورته داعش وایي که نه، دغه عراق و شام دغه اسلامي دولت و خلافت و دا شیان په افغانستان کې همداسې دوستانو مشاره وکړه تاریخي ریښه نه لري. افغانستان هېڅکله دو خلافت برخه نه وه. البته د سلطان محمود غزنوي په وخت کې د افغانستان خاوره، یعنی د غزنویانو په دوره کې یو تړون درلود خلافت سره د دوستی او د همکاری، بس خلاص. نو په افغانستان کې خلافت ریښه تاریخي نه لري. اوس راځي دې ته چې داعشان څوک کېدای شي اوسېږي. زما په نظر تر هغه ځای چې زما عقل او د تحلیل قد ورکوي، دا هماغه ډلې ټپلې دي چې په دغه منطقه کې وو، مخصوصا په دغه ګاونډي هېواد چې نوم یې پاکستان کې دی، په هغې کې وو، هغې کې شتون درلودل په شکل د اشکالو د مختلفو منطقوي فرا منطقوي استخباراتو دخوا حربه کېدل، تجهیز کېدل، انګېزه ورته ورکول کېده د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره. اوس وضعیت داسې دی چې شرق و غرب داسې مشروطه نو وایم په یو لوی ټکر کې رامخ دي، راګیر دي. او دغه ډلو شتون په سیمه کې په افغانستان کې هم د دغو اهدافو لپاره لمسول کیږي یا ترې استفاده کیږي. د بلې خوا زه یعنی ادعا نه کوم.
دا همام صاحب نظر به واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلې ځلې په سیمه کې څنګه زیات شوي دي؟
ما آخرین خبر د جنرال صاحب آخرین خبرې دي چې ما واورېدله او کوشش کوم چې زما خپل نظر ووایم چې اصلاحي بنه لري او د تاریخي حقایقو پر بنا ده. اول دا چې جنرال صاحب په آخره خپله آخرین برخه کې خبره کې داسې وویل چې د افغانستان د اسلامي خلافت برخه نه وه، الان که دا صحیح نه ده. نو تاسو ګورو چې د هغه انصار او نور مجاهدینو د عربانو د خلفای راشده په دوران کې بلخ او نور ولایاتو دغه شوی و فتح شوی و او د خلفای راشدین خصوصا د عثمان رضی الله تعالی په دوران کې د دوی خراج گزار و او جزیه ورکولې او سه ولایات اسلام دین کې مشرف شوی و. بل دا چې دا د استاسو په سوال په ارتباط تاسو په وایم چې لکه چې یو څه نګرانی شته چې دلته د داعش فعالیتونه زیات شوی دي، لکه چې د امنیتی دستجمعي امنیت رئیس نیکولای صدروف هم ویلی دی چې تقریبا 5000 کسان په شاوخوا په تاجکستان په سرحدونو کې ځای په ځای شوي دي، او نور داسې مختلف اوازې او انګازې اوریدل کیږي. خو خبره دا ده چې یو داعش که تاسو ماته معمولي وخت ورکړئ چې دلته تاسو دغه داعش چې دی دا د زما په نظر په درې بخه یا دغه سازمانی ساختار او سترکچر په دې درې برخه دي. یو برخه هغه ارمانی او هغه ایدئولوژیک کسان دي چې هغه سرسپرده اصلی دي، بل هغه کسان دي چې لکه جستیږي د اجتماعي او سیاسي نارضایتونو له وجه څخه، او بل یو برخه هغه عجیل کسان دي چې پیسې اخلي او نور کار نه لري او بار نه لري د دغوی دغه کیږي. نو بل او داعش اکثره د تاریخ د داعش چې تاسو وګورئ، اول د دې اوله مرحله چې زرقاوی په عراق کې شروع کړو چې خپله اردنی وو، هغه وخت کې د دوی په امریکایانو په ضد کې دوی مقابله کړې وه، او داعش اصلا د یو دغه پدیده ده، د یو ملک د اشغال پس یا د پس منځته راغلی ده، او غالبا د دوی حرکات د دې دپاره زیاتر نظامي او کمتر سیاسي او ډېر سخت دریزه دي، او خلکو سره روابط مختلف جبهات کې دوی خپل جنگ جګړه کوي، او چا سره دغه یو په نرم لار نه ځي. بل دا دی چې هغه دایشان چې موږ تاسو په افغانستان کې ګورو، څه کسان وو چې حتی هغه اربکیان پکې وو، ځکه چې یو ځل په د جمهوریت په وخت کې چېرته چې طالبان حکومت طالبان مقامي قوتونو د دوی یو واحد محاصره کړی وو، د دوی دولت تسلیم شوی وو. د دې داعش په شا کې په نامه کې چون خپله فعلا خپله مرکزی استرکچر او مرکزی اداره او رهبر نه لري، مختلف استخباراتي لوبې هم دغه
کیږي. بله من نه د وضاحت په برخه کې به تداش مسلې ته بیرته راشو. د جانباس رابطه ټینګ شوله، دوی په دې برخه کې خپل نظر بیرته واضح کړي. جانباس همام صاحب، هغه د ستاسو دا خبره رد کړ که چیرته تاسو اوریدلې وی چې لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل چې افغانستان د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دوی له هغه سره ارتباط درلود کنه، او بیا وروسته مو ارتباط نه درلود، تاسو که څه بیا توضیح کړئ لطفا.
ما دا وویل چې افغانستان هیڅ کله د خلافت برخه نه وو، یعنی حدود اربعد خلافت که افغانستان شامل نه وو. ما دا وویل، بل مې دا اضافه کړه چې د سلطان محمود
خودوی وویل کنه همام صاحب وویل چې افغانستان خو حتی د خلفای راشدین په وخت کې اسلام منلی وو، د حضرت عثمان په وخت کې د تاریخي مراجع علماء افغانستان کې خلک مسلمان شول.
بالکل، اسلام خو ډېر لوی دین دی، ډېر لوی جغرافیه احاطه کړې ده. تاتارستان کې مسلمانان شته، اندونیزیا کې هم شته، مالیزیا کې هم شته. نو دا خو د خلافت برخه نه وه، یو اسلام دی یو خلافت دی، دا ځان ته خبرې دي. سلطان محمود غزنوي په دوره کې دغه حکومت یا دغه دولت د غزنویانو قرارداد درلوده، رسمي قرارداد درلوده خلافت سره. بس خلاص، یعنی د افغانستان د خلافت یا د داعش چې اوس وایي داعش، خو خپل ریښه غواړي د هماغه د اسلامي خلافت تر هغه واخلي، او غواړي چې په دنیا کې خلافت ایجاد کړي، او افغانستان هم دغه یوه برخه کړي.
مننه. د بحث بیا هم دوام ورکول وی خبرتیا ورسته دا مسله راخلو چې مخکې امام صاحب دا خبره وکړه چې د داعش یو برخه غړي هغه کسان دي چې دوی پیسې تر لاسه کوي او د پیسې لپاره جګړه کوي. دا کسان څوک دي او لچا پیسې تر لاسه کوي؟ لوي خبرتیا ورسته.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت.
همام سب که تاسو دا مسئله توضیح که چه دا دایش اغا غریچ پیسی تر لفظه که بی لچا ستاسو پا باور؟
لکه چې تاسو لکه چې ما مخکې وویل او دا دوباره زه پر دې خبره باندې ټینګار کوم چې اساسا دا د خلافت اسلامی افغانستان سه منطقه لکه هرات خراسان چې مخکې د سیستان او نور دا د بلخ دا د خلافت اسلامی په سیاسي مرزونو کې سیاسی مرزونی که شامل و او پا آغا که سه ولایاتو چه تلا تروس مکمل دوی خپل اسلام راوڑه نو خو خراج گزار و دی مویانم خراج گزار و دی از سیندن عثمان رای دلاتانو پا دوران که افغانستان دی خلافت اسلامی پا سرحداتی که شامل شو او دا یو او خپل ایواز کابل د سفاریانو لکه د دریمه پیلی د اجری کې د سفاریانو په وخت کې د یعقوب الله سفار په واسطه فتح شو هغه وخت دوی اسلام را وستل لکه دغه تسلیم شو او نور شهدا او نور داسې علمي شخصیتونه د حدیث علما په افغانستان کې موجود دي دوی چې دغه اثر څخه دي دوی مطلب دی مسله چې د افغانستان د خلافت اسلامي
د کله فاتری راشده خصوصا د فکر کوم دا موضوع واضح شو د اوسنی داعش تاسو چې ویل چې دوی له چا څخه په باور پیسې ترلاسه کوي
دا چې د داعش چرته دوی یو خو دوی یو نظامی سازمان لري او چرته چې دوی زی اکثرا داسې کار کوي چې دوی کوشش کوي چې د محلي مقاماتو او محلي منابعو څخه کار واخلي محلي په عراق کې دوی سیر د نفتو ساګانې لاسته راوړی وو هغه باندې دور ترکیې سره په نر په بدیل په کمه بیه باندې دوی پټرول خرڅوي هغه د عواید نه دوی په اروقه کې د دوی خپل مرکزي دفتر جوړ کړی وو او د هغه نور کسانو استخدام کړی وو او د هغه اروپایانو او نور د کسانو چې دوی ته د اروپا یا نورو قسمتونو راغلی د هغوی اخراجات ورکول مصارف ورکول اوس په افغانستان کې دوی څو ځلې دا لیدل شوي دي اگر کسان که امریکایانو باقیات فاسدات ده لکه اربکیانو او داغ کسانو سخه دوی کار اخلی ده که اغلوی بیکار پاتشوی دی اخوی خوی یو ایدیالوژیکی یو انتخاب ندرلو دلی دوی یواز اقتصادی ده خپل اقتصادی ستونو ده حل کولو ده پاره دوی یو نظامی گروپ ده هر نامه چی دوی یو زیکی گی نو دست کسان پا داعش که ما اوله چه داعش یواز دوی سخه متشکل شوه نده بلکه باید تشکیل که دوی یو هغه سخت هسته دا چې هغه ایدئولوژیک او دینی او
ایدئولوژیک په همدې برخه کې به د انګړ سر
ځینې ځایونه کې دوی خلکو ته پیسې او دغه ورکولې او د جمهوریت په وخت کې ما په دې تورخان کې څو ځلې سفر کړی دی په هغه کې ما کتلی دي چې هغوی سره ډېر د رینجرانو او نور امکاناتو څخه هغوی عایز وو او نور دا چې یو ځل کې دوی یو واحد نظامي واحد دغه شوی و تسلیم شوی و هغوی دوباره بیا دا دولت ته تسلیم شوی یعنی خپل د امنیت دولتي هغه په خوانی نظامی قطعات چې او صفر صفر قطعات چې او په هغه په منځ کې نور د دته د امو درتي ترک یا کثیفو هیلو په حساب خپل دولت هم د پاره چې داعش یا نور نظامی گروپ په منځ کې شخل واچي او د یو ضد شورشګری په سیاست په هیڅ د دوی سه تشکیلات حمایت کولی پا دیر پا مخفی توگا یعنی کفر دا اپریشن پایش
مننه اندر سب تاسو سفکر کوئی چه دا داعش غری آواید لکم اللہ لاری ترلاسه کوئی خصوصا پا افغانستان کی
مننه کم دیر که پوشتنه دا زد دوار و ملمنو نظرون تا احترام کما خدا چه دوی دیر پخوانی تاریخون تشریح کل وس وخت بدل شوی ده په وخت کې هتا امریکا شتون نه درلود وس په ټوله نړۍ راج چلوي وس وخت ته سوی سره دونه معلوم دي د وس پاکلونه باید خبر یو کو د داعش د کوم اعلان چې تاسو په 15000 تنه په تاجستان په سره دوکلی په نوځو کې دي دا ګوره ډیر کوي پوزي کومنديت ارتلري ډیر پیسو ته هم داسې تجهیزات ته لوجستیکی مسائل ته دا د کچېرم واقعیت نو دا د یو لوی استخباراتي سازمان لخوا څخه رهبری کیږي او ویل کیږي دا چې داعش د زینو ابرکوتونو د ستراتیژیکو مخو لپاره جوړ شوی دی. په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ وینو چې طالبان د دوی په ځپلو کې ډېر موفق دي او ډېر ځپلي دي، مګر دا چې د افغانستان وضعیت خپله د اوسني حکومت او همداسې د سیمې د نړۍ هېوادونو په داسې یو حال کې ساتلی دی چې د محاصرې لاندې ده، شاید ډېر خلک دومره د فقر او اقتصاد خراب شي، د فقر سره مخامخ شي چې هر توریستي ډله تر دینو غوښتنو کې پیسو مقابل کې یوځای شي. خو موږ وینو چې په افغانستان کې ډېر ضعیفه ده داعش، د افغانستان د پولو د باندې په پاکستان کې شاید تمنیز ځایونه همداسې، په ازبکستان کې ډېر فعال دي، ازبکان ډېر دپکېږلي دي، په خپله ایران هم داسې نه ده چې ټول هغه خاوره تر کنټرول لاندې ده. همدا اوس د بلوڅانو سره هغوی په مجادله کې دي، پاکستان سره مجادله کې ده، ځکه تورستان هسې کوي په هغه سیمو کې چې امن نه وي پکې هلته جای په جای شي. په افغانستان کې که چیرې اوسنی حکومت اسلامي امارت هسې ونه کړي د خلکو نه مشروعیت ونه اخلي، دغه وضعیت کېدی چې د ډېرې وړې ډلې چې موږ تجربې لرو لکه پخواني مجاهدین چې کم وو، همدا طالبان چې ډېر کم وو او بیا ډېر قوي سو، د وخت په تېرېدو سره ډېر ډېر حکومتونه را نسکور کړل.
مانن اندر صاحب، دا تاسو ویل چې
د پیسې حکومت کې دا عادي خلکو کار نه ده، او نه دوی کوي چې په سیمه کې پیسې زر لا سره وړي، بلکې د لویو دولتونو په همکاري سره دوی دغه پروسه پر مخ بیایي.
بله اندر صاحب، همدا مسله وروسته په خبرونه کې چیرو، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست سرګندونې لرو ملا محمد یعقوب مجاهد په روسیو کې وویل چې دوی په لسکونو غړي د داعش په افغانستان کې ځپلي دي او لمنځه وړي دي او ژوندې نیولې دي.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړې توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او لسګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
ازادي سبوکي پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څنګه د ترهګریزو بریدونو په اړه بحث دی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندر، د سیاسي چارو کتونکی عنایت الله همام او د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز. جانباز صاحب، مخکې تاسو هم دا خبره وکړه، اندر صاحب هم لږ مخکې دا خبره تکرار کړه چې دا د سیمې د قدرتونو له خاطره یو ډله د داعش چې خلک ملاتړ کوي، ساس په باور کوم نړیوال قدرت د داعش شاته ولاړ دی؟
تر ډیره بریده خو دا یو مخفي ډیره پیچلې جګړه ورته وایي، یا تروریستي اقدامات ورته وایي، اوپراتیفي اقدامات ورته وایي. تر ډیره بریده خو دا ډیر مخفي دي، او ظاهرا سړی کولی شي چې مختلف نمونه پدې کېږدي، مختلف منابع سړی سترګو ته راځي. خو اصل خبره دا ده چې بیا هم وایي مشروطن چون هغه شرق و غرب هغه کلاسیک ډول اوس نه لري، خو منازعه او سور جنگ او زای زای حتی ګرم جنگ موږ وینو په اوکراین کې، په منځنی ختیځ کې، په همدې منځنۍ آسیا کې، په هندو چین کې مثلا، په نورو ځایو کې دا کړکېچ موږ ګورو. شاهد استو چې ورځ تر بلې دا کړکېچ مختلف آباد نیسي. اوس خبر دا چې په افغانستان کې داعش د کومه شو کوم تاریخ راغی، د سې ښکاره شواهد نشته چې مثلا داعش د چین نه راغلی اوسي. ښکاره شواهد موږ تاسو په لاس کې نشته چې موږ دا وښکړو چې داعش د منځنۍ آسیا نه راغلی اوسي یا د ایران نه. ښکاره شواهد خو نه لرو، کېدای شي چې تحلیلي بحثول رو پدې کې، اما یو لاره پاتې کیږي او هغه د پاکستان لاره. یعنی څه تروریستي ډلې چې وي په پاکستان کې، اغه اوس مهال په افغانستان کې فعال دی او موږ د دې نفرګې نشو پټولای. بل دا چې ما تاسو حضور ته وویل چې موږ تر اوسه پورې طالبان هم تر ټولو بده نه پیژنو. یو ډیره برخه د طالبانو ډیره موده په پاکستان کې پاتې شوې ده. دا چې په پاکستان کې په دې مدرسو کې، په دې اردوګاګان اردواو، په دې کمپو کې وبخي دوی سره کار شوی دی، نو چا کار کړی دی؟ په څه ترتیب دوی مثلا استخدام کړي دي نه دي کړي، دوی په کومه انګیزه را داخل شوي دي افغانستان ته، آیا ټول ته ویلې شو چې دا طالبان دي یا نورې اجنداوي دلته د نورو قدرتو مختوري تمن چې هغه کم کړکی چې هغه کم تقابل چې د شرق او غرب په منځ کې اوس را پیدا شوی دی په مختلفو جغرافیاو کې، هغه دلته زموږ په جغرافیا کې خپل انعکاس مومي. بې له شکه چې دواړه طرفین په دې تلاش کې دي چې یو بل ضعیف کې د مختلفو اطلاحاتو جغرافیاو په ګټه اخیستنه. یوه جغرافیا هم دغه جنوب ته د منځنۍ آسیا چې د روسیې خواته وري اوکراین خواته،
او دلته پکې دا عامل موږ تاسو ګورو چې کار کوي. مننه جناب صاحب. البته د داعش د مشان په برخه کې ویل کیږي چې پاکستاني حافظ سید خان د دوی له مؤسسینو څخه و چې د پاکستان له سلفیانو څخه و، په 2014 کال کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووشل شو. تر دې وروسته یو بل تن د عبدالحسین پونم د دې ډلې د مشر په توګه معرفي شو. دا بیا ډېر پیژندل شوی څوک نه دی، حافظ سعید له معروف شخصیت ته چې په پاکستان کې خلک پیژني. عبدالحسین په 2018 کال کې د امریکا بي پيلوټ الوتکې وویشت. تر دې وروسته عبدالرحمن غالب د دې ډلې د مشي داوا وکړه، دی هم په 2018 کال کې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې ووژل شو، د امریکایي الوتکې. او اوسنۍ مشر د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخې مولوی ضیاء الحق یاد شو دی چې مشهور په ابو عمر خراسانی دی. بیا د په ځای یو بل مولا د عبد الله پونم په خیبر دره کې د داعش مسول شو. دغه ارقام ته چې ګورو اکثر د داعش مشان د امریکا بي پيلوټ الوتکې وشلې دي. نو جانباز صاحب، ولی باید غرب د دوی شاته وي چې له روسیې سره په سیمه کې تقابل وکړي؟
ما تاسو خدمت اولې چې دا ادعا موږ نشو کولای چې د دوی شاته څوک ولاړ دي مشخص. ما دا اولې چې دواړه خواوې په دې تلاش کې دي چې د یو بل د تضعیف لپاره په هغه خاصې پذیره نقطې چې دوی لري په مختلفو جغرافیاو کې او د مختلفو رقیبانو په استقامت کې هغه نه به کار اخلي. مدینه وکړه خلیه وال جغرافیا اوس نن سبا افغانستان دی. دا چې ما په سر کې وویل چې موږ دا اعلان شو کولای چې د دغه ډالو مدیریت څوک کوي، خو کله چې لوی تصویر ګوري د لوی سیاست دغه موضوع د چا په ګټه کې دی چې وسیږي، دغه کړکیچ، دغه تروریستي اعمال کې دی چې د مختلفو منابعو د مختلفو هیوادونو په ګټه وسیږي چې دا غوي هغه ستراتیژیک منافع په دې شکل یا په هغه شکل خوندي وساتل شي، تر څو په جغرافیا کې کړکیچ وساتل شي په دې شکل یا په هغه شکل. موږ تاسو په یوه چې ایران مثلا په ډېر لوی کړکیچ چې ډیرو هیوادو سره مخ دی. دروس سوال دا دی چې د افغانستان کې د ثبات یا د ټیکاو راتک د چاپ نوخ دی، د چاپ په ګټه دی. په افغانستان کې مثلا د دغه یو افراطي ډلې حاکمیت لکه طالبان د چاپ په ګټه دی، د چاپ نوخ دی. صحیح؟ نو د دې نه موږ کولای شو چې بیا خپل هغه نتیجه ګیری وکړو چې کوم کوم قوتونه کې داخل اوسېږي.
او مننه جناب صاحب. په همدې برخه کې اندړ صاحب هم نظر مخکې څرګند کړ. اندړ صاحب، کتا سو په لنډو راته وایسي چې د داعش تر شا باید کوم لوی قدرت ولاړ وي؟
مننه کوم. ګوري، ټکنالوژي ډېره مخکې ده، استخبارات مخکې دي. کله چې د داعش مشران لکه تاسو یاد کړل په پاکستان کې د امریکا د بي پيلوټ طیارې له خوا وشتل کېدای شي، نو زه باور لرم چې د دغو توریستي ډلو یا د داعش مرکزونه او نور غړي هم زبر ځواکونه یا هغه قوتونه چې ټکنالوژي ورسره ده هغوی کولی شي چې له منځه یوسي. خو زه باور لرم چې دلته د سیمې د زبر ځواکونو رقابتونه لکه د چین، روسیې، امریکا او د هند اوس په ډېره تکدري وروسته د فلسطین موضوع نه، ورسره د اوکراین موضوع نه. دلته
اندرسه بو بخشه اې د لپاره چې تاسو په نظامی برخه کې پوهی شئ، څه فکر کوئ؟ آیا د داعش په څیر باندې یا د دوی ته د ورته ډلو په څیر ډلې چې پلی افراد لري او هغه کسان چې پیاده جګړې کوي ساده وسلې لري، آیا دوی کولی شي چې مهمو هیوادونو ته لکه فرزن چین کې مشکلات پیدا کی، په روسیا کې مشکلات پیدا کی، په هند کې مشکلات پیدا کی، تر اوسه چې ورته ګورو حتی په عراق او په سوریه کې مغه وخت داعش مشکلات پیدا کړل چې په خپل په عراق کې دننه ستونزې پیدا شوې او په سوریه کې دننه ستونزې پیدا شوې، او یا لکه اوس چې په پاکستان کې امنیتي مشکلات زیات شوي دي او هلته داعش رخنه کوي او یا لاغه ځای سر راپورته کوي، لیکن باثبات وطنونو ته آیا پولیس ځواکونه رسیدای شي او د هغوی امنیت تهدیدولی شي؟
ډېر په ساده توګه په ازبکستان کې هم اسلامي ډلې شتون لري، تاجکستان کې هم لري، چین کې هم لري یوغریان دي، په نورو سیمو کې هم ساتلي، ایران کې تاسو عملا ولیدل تېر هفته، او په هند کې هم دا ډلې
اندر صاحب او بخښي چې تاسو خبره خطا کوم، په ایران کې هم، ایران په خپل په سیستان او بلوچستان کې خپل مشکلات لري، او لکه څنګه چې مخکې جانبا صاحب مو ویل لړی روح وادونو سره په ټکر کې دی، بندیزونه د غرب لخوا پیلګېدل دي، عربانو سره هم اله پیله اوس له سعودي عربستان سره روابط بهتر شوي دي، له عراق سره اوږده جګړه وکړه، او دغه اوس چې هم کوم کسانو باندې دوی تور پوری کوي چې په جنوب شرق کې د جنوب شرق لالارې داعش دوی ته نفوذ کړی دی، غالبا سیستان او بلوچستان په جنوب شرق کې له پاکستان سره سرحد لري، یعنی هغه هیوادونه چې په خپل امنیت ګډوډ دی هلته پلی افراد نفوذ کولی شي، لیکن مثلا په ازبکستان کې سعیده چې هلته داعش نفوذ کولی شي، لیکن کېدای شي یو چاودنه یو چیرته وشي وکړي، لیکن تخریب خو داسې تخریب نشي رامنځته کولی چې د نظام ثبات تهدید کړي.
نه کولی شي، ځکه دا دومره قوي استخبارات او دومره اپراتفي لوبه کوي چې په امریکا کې په یو لسم د سپټمبر څخه ولې موږ وایدونه کوو، همداسې چین ډېر په ډار کې دا کوشش کوي چې د افغانستان حکومت سره خپل اړیکې سم کړي، همدا علت چې غوریان هلته فعالیتونه جوړ نه کړي. دا ډېره عادي خبره ده، خلک اوس مواد له ځان سره نه وړي، وسلې په هرې وخت پیدا کېږي، تاسو فکر کوئ د داعشانو قوي وسلې له کومه سوي دي؟ خو یو څوک شته چې د شان هغوی سره تقویم کوي، حمایه کوي، او د خاص لوب لپاره په سیمه او نړۍ کې د لوب تر سره کوي.
او مننه د همام صاحب نظر کا واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه پیاده پلی قواوی دا وصل لري چې په سیمه کې یو ابر قدرت دوی شاته ودرې شي او خپل ګټ په کې خوندي کې او نور مهم هوادو ته تهدید متوجه کی؟
زما خبر اول د ما د نور خبرې په ادامه تاسو ته یو بل معلومات ورکوم چې افغانستان کې هغه سلفي کسان چې دا د ظاهر شاه په وخت کې پیدا شوي او خصوصا د جهاد په دوران کې د مولوي حسین په نامه چې وروسته خپل نوم یې بدل کړی و په کونر کې نفوذ کړی و، په کونر او نورستانو کې هلته مکتب یې جوړ کړی و، او هغه سلفي افکار افغانستان کې رشد موندلې و. بل دا چې داعش هغه کسان چې مخکې په افغانستان کې کار را شروع کړو، دا په چنای د شینوارو ولسوالۍ کې د دوی یو دغه یو واحد موجود و او هلته عملیات یې کولې، او دوی ما چې تاسو ته وویل چې داعش هغه وخت کوشش کوي چې د خپل مصرف د دغه منطقې نه را وباسي، د تلکان د تلک پوډر هغه کانې چې و او نور محلي معدنیات څخه استفاده کولې او ځانته خپل مصرف برابرولې. او راشو د تاسو په خبرو باندې چې جنگ داسې نه دی چې یو غټ خپل مختلف قانونونه لري، یو داسې دی چې یو غختل حکومت یو ځواک سره جنگیږي، منظم ځواک سره، هغه یو قانون ده. بل دا چې یو ضعیف قوت غټ قوت سره جنگیږي، هغه قانون جنگ بدلیږي، لکه چریکي جنگونه چې ورته وایو. او بیا دا چې دا آیا نور دی په چریکي جنگونه کې داسې دي چې ولې یو قوي دولت دی او چریکي جنبش نه هغه وخت چې هغه د ایدئولوژیکي او هغه مذهبي یا ایدئولوژیکي یا فکري هغه بنسټ ولري او جیوپولیټیک ولري، هغه د دینامیزم استفاده کوي او د یو چریک مصرف د یو پر پنځلسمه د یو منظمه قوه څخه کم دی، یعنی یو چیرته چې یو روپۍ خرڅ کړي حکومت یا هغه ډله چې منظم قوه لري هغه پنځلس تر دېش په ځینې ځایو کې.
همام صاحب محترم، دلته وبخښه، دا ستاسو معلومات
ما خپل د استدلال دایره مکمله کوم.
مهرباني
مهرباني صاحب.
نو اوس متعارف جنگونه دي او غیر متعارف جنگونه. غیر متعارف جنگونه که لیدل شوی دي چه پا غط او زبرزواکونه پا دنیا که دی اوازه پا افغانستان که دره شکست مندله دي او پا ویتنام که پا نور ملکونه که دا قتل شوی دي او دا ایبرید جنگ یا درگه جنگ ورتوایی چه سه ملکونه دي هم دخپل دغه زواک کار اخلی منظم زواک کار اخلی او هم اختلالی عملیات که او کبر اوس امریکایان و سیایه اخپل دا کور اپریشن ورته وای نور ملک روسانو په کریمیا کې په ډیر کم قوا باندې کریمیا واخیستل او یو دغه جوړ نشو خپل هغه کسان چې نه د علامت د روسي لشکر درلودلی هلته محلي مقامات سره یو ځای کړه او بالاخره کریمیا اشغال کړه.
امام صاحب البته او بخشه دا کریمیا ته تاسو اشاره وکړه اوس په کریمیا کې خو چې کله روسي قواوی کریمیا ته نه نوتی او په 2014 کال کې کریمیا لزان سره یو ځای کوله خپل خاورې سره نو په یغه وخت کې خو اوکران تصور هم نکاو چې زما خاورې به روسیه لاندې کوي ډیر اسانه روابط درلودل په یو شکل نسبت وسته. لیکن سوال په دې کې و چې تاسو ویتنام ته هم اشاره وکړه او په افغانستان کې مو هم فرزند طالبانو جګړو ته اشاره وکړه چې بهرنی قواوی په تنګ کړي. خبره ده چې دلته ناامنی آل دلته ناامنی و ګډوډي و مخدر مواد و دغه تم زمینه مساعده و چې پیسې ترلاسه شي. په افغانستان کې په خپل مرکزی حکومت کمزورې وو ضعیف وو بدله تر دوی مخکې یو لسیزه په کابل او په نورو سیمو کې جګړې شوې وي دیرش کاله تاریخ مخکې جګړې وي نو په ضعیفو نظامونو کې په بې ثبات ځایونو کې لکه افغانستان لکه پخوانی ویتنام لکه یمن لکه اوسنی سوریه دلته دغه ترهګری ډلې ستونزې پیدا کولای شي. لیکن که چیرته ثبات وي حتی یو کمزوری حکومت د تاجکستان دی چې نسبي ثبات لري اما غلطه هم د داعش غړي مشکلات نشي ایجادولی دا د اوس کلونه وشو چې شاهدان یو.
تاسو دي چې لکه هر ملک خپل ستونزې لري لکه اکثر آسیای میانه ملکونه چې دی هغوی د شوروي د دوران څخه دوی نوې درسونه زده کړی نه دی او په هغه طریقه باندې دیکتاتوري کوي خلکو هغه نوې طبقه چې پیدا شوې ده د پسا شوروي یا د شوروي نه پس هغه کسان پیدا شي دي هغوی ته هېڅ د سیاسي قدرت ځای ورکړی نه دی هغوی ځای معلوم نه دي نو چې دی او جامعه رشد کوي نوې سیاسي رامونو ته ځان سره راولي او دغه دینامیزم د سیاسي دینامیزم اوس آسیای میانه بالکل محرومه ده او اکثر د آسیای میانه حکومتونه چې دي دل مستبد دي او کوشش کوي چې د داعش په نامه خپل هغه موقف سیاسي موقف وټاکي. یو د داعش د پرمی جوړولو یو دلیل هم دا ده چې سه حکومتونه غواړي چې داعش په نامه خپل هغه قدرت مشروعیت ورکړي که دلته تاسو باندې دا ظلمونه او تاسو دا حقوق تاسو زه لکه سلب نه کوم دا داعش راځي او خلکو ټول دغه وژني د داعش یو بابا جوړ شوی د ټول خلکو ور باندې ایري بل دا چې ګوره اوس اویغور ترکستان شرقي د چین د یو د پنځمه برخه څخه یو برخه ده ډیر لوی ځای لري اولته نارضایتونه ډیر سیاسي نارضایتي ډیر ریشه لري نور په نور په تاجکستان کې هم داسې ګوري تر اوسه په تاجکستان کې تقریبا ډیر کسان وژل شوي دي د داعش عملیات څخه او دا چې دوی بې ثباتي نونس عملیاتونه په دې سو کالو مخکې نونس عملیاتونه داعش په هلته ترسره کړي دي او تقریبا 200 شاوخوا کسان وژل شوي دي هلته او په دې کې کسان داسې کسان دي چې د تاجکستان د امنیتي ځواکونو څخه د امنیت یعنی د استخباراتو کسان وژلي دي. نو بل دا دی چې یو ځای کې چې دا خپله دا دینامیزم چې دی اوس ګوري دا دینی دینامیزم چې په دې منطقه مذهبي دینامیزم چې دی دا موجود دی کله نا کله دا سیاسي فاده پیدا کوي او عادته اجتماعي شرایط حکومتونه داسې دغه ورکړی دی چې دا په یو نرمه طریقه فاده شي نو مجبور دوی په یو نارضایتي ګوري او هغه رضایتي باندې پانګه چې په هغه پانګه باندې خپل عملیات مخکې طبیعي او نور
بله مانانه
همه هم سر استخباراتي ممالک دا کوي اوس ګورئ چې په تایوان جنگ شروع شي دلته د چین په شا یو داسې یو جبهه جوړ شي دا هیڅوک نه غواړي چې د دوه تر درې ځل په دوه جبهه کې خپل امکانات نظامي امکانات استخباراتي امکانات جوړ شي.
مننه یو اوریدونکو کې انتظار دی د دوی نظر به هم له تاسو سره شریکه مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
شیبر سے محترم تا تا سلام او ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد مل لغمان
شرغلی همدرد صاحب مهرباني
مننه. د ما خدغه پختنه د محترم ملمنو نسی دغه سیاسي اختلاف سے کم دلته وجود لري لکه دغه مقاومت جبهه او ازادۍ جبهه دغه سومره مرستا کوي چې په دایښ پاملو په ذاتې دوک یو سومره زړه غي تداور کوي سی او بل دغه کچیر ته یو سی کنه دغه اختلاف ورکسي او ټول په یو حکومت باندې بدل سی دای په نيسته کې او په نابودۍ کې یا په حملو کمې دوه کې د دایښ سومره مرسته کوي سی او سومره ضروری د نور مخ نه نیسم.
مننه همدر صاحب. امدا پښتنه بل اندر صاحب سره مطرح کوم. اندر صاحب تاسو څه نظر لري دی همدر صاحب دی څه جواب لري؟
خلک پنځه سوه کاله جګړو په اور کې سوځېدلي دي او تېرو حکومتونو هم دا چې ښه حکومتولي نه دی کړي که څه هم امریکا ډېرې مرستې وکړې ډېرې ښه منظم اردوی جوړ کړل خو د حکومت د نښه سیاست له کبله په خپلمنځي ستونزو فساد له کبله هغه جمهوریت وشړېده او طالبان په ډېره ساده توګه واک ته ورسېدل. اوس چې طالبان هم افغانان دي په افغانستان کې یو قوي امنیت راغلی ده د دې امنیت نه باید افغانان ډېره لوړه ګټه پورته کړي. دا هم د افغانانو په ګټه ده هم د سیمې او هم د نړۍ د هېوادونو په دې شرط چې یو لویه جرګه جوړې شي او په لویه جرګه کې ټولې مرورې خواوې زما په اند فسادګر یا ظالمان د ګوتو په شمار دي نور ټول افغانان دي او دوی باید نور پردي جګړې خپل هېواد ته رانه وړي او داسې حکومت ولرو چې په هغه کې ټولې خواوې ګډې وي شریکې وي. په دې معنا نه چې پردو هېوادو موږ ته ټاکلي دي ټوچونو په نوم باندې بلکې واقعي او افغاني حکومت دي دا به د ټولو هغو غوښتنو پوښتنو ځواب وي.
مننه اندر صاحب.
چې ترستان دلته رالیږل کېږي او یا هم ځینې هېوادونه لاسوهنې کوي کېدای شي چې یو ښه قوي حکومت ولرو او په افغانستان کې دایمي سوله ثبات.
مننه. یو بل اوریدونکی هم دی دا به هم راواخلو مهرباني وکړئ یا سریب سپوک پروګرام دی.
زما په نظر باندې خو دایش د پخوا په پرتله باندې کم دی او لکه څنګه چې په تیر کال کې په لومړي کال کې حمله کول په دې وروسته په کابل کې حمله زیات شوی دی خو دا د حکومت دنده یا مسؤلیت چې باید دوی امنیتی تدابیر ټینګ ونیسي او په کومه سیمه کې چې دوی بریدونه زیات هغه سیمه باید دوی حتمي د معلومات وسی یا دوی د شکل کې څېړنه وکړي چې لمن څه خوي وسی.
اسدی په سپو کې پروګرام لا اسدی راډیو اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه حلی ځلی او ترهګریز بریدونه په خبرونه کې مو میلمانه دی احمد خان اندر د پوځي چارو کارپو عنایت الله همام د سیاسي چارو کتونکي او خوانی ډیپلوماټ غوث جانباز. جانباز صاحب د دا داعش حمله چې وروس او په وروستیو کې په ایران کې وشوه په کرمان کې دا حمله ډیره لوی و هغه د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي انقلاب له پیل تر اوسه پورې داسې لوی حمله تروریستي حمله په ایران کې نه وشوې. اما ایران چې کوم استخباراتي معلومات شریک کړي دي په هغه کې وایي چې د دې شاته د داعش هغه غړي دي چې هغه د تاجکستان دي دغه کړي لوی شوی نه ده او کلوی شوی وي که څه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه کدي سیمه هیوادونه بیرته سره په خپلو کې سره نشتی شم دغه تاجکستان له ایران سره امدا پاکستان له اوسنی افغانستان سره افغانستان له دغه هیوادونو سره فکر نه کوي چې دغه حل لاره ده چې دغه سی ویډل مخونی ول شي.
بالکل دغه کېدای شي چې یو لاره اوسېږي خو د دې لپاره هغه حسن نیت او د منافعو هغه لویو ستراتیژیکو منافعو تطابق دی او انعطاف پذیري ده. مشکل دی کېدای چې په دې هېوادو کې مختلف نظریات حاکم دي مختلف نظامونه حاکم دي. په ایران کې د شیعه مذهب یو خاص تیوکراسي حاکمه ده چې هغه ځان یو لوی قدرت ګڼي په دې منطقه کې او په دې منطقه کې خپل نفوذ غځوي. تاسو وینئ چې څومره نیابتي نفوذي ایران ایجاد زیات کړی دی په منځنی ختیځ کې او حتی په افغانستان کې هم حالیا ځلې کوي. هغه د پاتیمیون شاخه مونږ تاسو ګورو، یعنی ایران خپل ایدئولوژي لري، په دغه ایدئولوژي منطقې ته ګوري. افغانستان کې اورده راغلی ده په نوم د طالبان او دلته یو شی جوړ کړی دی چې دنیا کې سابقه نه لري په نوم د امارت. همداسې منځنی د منځنی آسیا هیوادونه د ترکمنستان نه نیولې چې یو خاص ګرچه ځانته غیر منسلک وایي خو کورنۍ نظام د کورنۍ پر لاس کې
دی. جانبا صاحب، دا خو طبیعي خبره چې بیلابیل هیوادونو کې بیلابیل خلک حاکمان دي، لیکن په دغه ګټه کې خو ټول سره شریک دي چې دوی هر رنګ خلک دي. کابل، تهران، اسلام آباد او دوشنبه خو په دې سره شریک دي چې داعش باید نه وي.
ستاسو خبره منطقي ده او پوښتنه هم منطقي ده، خو خبره دی که دا چې لیدلوری مختلف دی، منافع مختلف دي، او بله دا چې اعتماد نشته. زه ډېر شک لرم چې دغه نن سبا مثلا ازبکستان دی په ایران اعتماد وکړي، ګرچې هغې داغله اوس ایران راغې را داخل شو په شانهای کې، ایران راغې را داخل شو حتی ایروشیا اقتصادي اتحادیې سره هم اقتصادي تړونونه امضا کړل. خو دا یووالی ورته وایي یا نزدې کېدل ورته وایي تکتیکي دي. دلته را تر اوسه پورې د دې هېوادو ستراتیژي ډېره مختلفه ده، او په یو نظر کتل دغه تاسو چې ورته وویلې یو مشترک دښمن دی چې نوم یې اوس مشتوطا داعش دی، زه داسې فکر کوم چې دا یو مجموعه د تروریستي ډلو ده چې مختلف بڼې لري، مختلف اهداف لري، خو په یو ځای کې بیا دې ته داعش وایي. اول دغه نوم چا ورکړی دی؟ شاخه خراسان. یعنی زه خپل فکر کوم چې دا خپله یو استخباراتي یو تکتیکي یو خاص نوم دی چې دې ته ورکړی دی. خراسان یعنی څه شی؟ یعنی داسې دولت کوم وخت وجود درلوده؟ یو حوزه وه چې عربانو ورته لکه اوس چې موږ وایو منځنی ختیځ، که نه دوی اوس وایي چې خراسان دا هم یو حوزه وه چې هغې کې څو هېوادونه و، څو امارتونه و، هر ترتیب. یعنی اوس اوسني شرایط کې شبر صاحب متاسفانه دغه عدم د انعطاف پذیري، عدم د تطابق د ستراتیژیکو منافعو، د تضادونو شتون او د لویو هېوادونو لویې لوبې چې په دې منطقه کې کوي، دغه ته اجازه نه ورکوي چې د دغه هېوادونو مشران هغه نظامونه مشترک دښمن ته په یو سترګه وګوري.
مننه جانبا صاحب. یو اوریدونکی بله
وګورئ، د طالبانو هم کله چې کرمان کې د برید وشو دوی ته تروریستي ونه ویلي، کنه ګرچه محکومې کړل چې ویل چې دا پات کار شوی دی، بلکې اما تروریستي و نه ویل، زیاتو هیوادونو ځان غلې ونیو. د بلې خوا خبرونه را پیدا شو،
البته دغه خبره په ډلې زور رسنیو کې ډېر عام شو چې طالبانو دې ته تروریستي نه دی ویل. طالبانو چې په باجوړ کې په جولای کې کومه چاودنه شوې و او د جمعیت العلماء اسلام د ډلې غړي پکې وژل شوی او چا غداغه مشر هم اوس د دوی میلمه دی، په یغه وخت کې په خپل اعلامیه کې زما په یاد د تروریستي کلمه نه وکارولې. اندر صاحب، ستاسو په باور جانبا صاحب مخکې همدات موضوع توضیح کړ چې د سیمه هیوادونه بیلابیل مشران لري او دوی سره په یو بل باندې باور نه لري، لیکن ستاسو له نظره ممکن نه ده چې د یو مشترک دشمن په برخه کې د سیمه هیوادونه سره یو ځای شي؟
ما په لومړي سر کې ویل چې کچې واقعا دغه وادونه توریزم ته او یا هم دغه دایشتلی ته یو داسې پدې په سترګو ګوري چې د بشر په زده ده، نو باید دوی مشترک همکاري ولري، مشترک امنیتي تدابیر ونیسي چې تر څو په ګډه مبارزه ونیسي. نو دلته خو دا سیمه ډېرې لارې سره لري، دا به نو کله په یو هېواد کې جب جای، کله بل هېواد کې یو بل به تورنم سره لګوي. ښه به دی چې د اوسني عصر سره سم دغه وادونه لکه نور قاری نور بر ازمونه لکه اروپایي ټولنه ته جوړ شوی ده، مثال نور وادونه خپل یووالی سره دي په ډیر سموک، نو دوی باید سره یو شي تر څو ګډه مبارزه وشي. دا چې یو بل ته دوی په تګي کې وي او یو بل باندې تورونه لګوي، زه باور لرم چې دا تورسي دلی به لا هم رشد کړي دوی د هغو تضادونو لامل چې وسی سره لري.
بله مننه. همام سب تاسو څه فکر کوئ چې حل لار نو څه ده؟ آیا د سیمه هیوادونه باید لا سره یو کې چې د داعش مخونی ول شي او کنه بل حل لار هم تاسو وینئ؟
یو هغه چپی روایت نو تاسو خصوصا هغه یو د دې نوم یو تاسو یو تاریخ او برخه هغه دغه چې دوی مفکوري اخیستی دي هغه چپی روایتونه دي چې همیشه هم تاسو مخالف دله ته کنځلې کوو او هغه پسې داسې یو علمی تحلیل نکو لکه به یو 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 ځای کې یو مشکل یو سیاسي مشکل راځي یوازې په سرکوبي او په زور کې نه کیږي په کار دي چې دغه سیاسي ظروف مطالعه شي هغه پسې د چلن او تدابیر واخستل شي هغه وخت کېدای شي چې دا یو یو هغه د هغه بستر باید مطالعه شي او هغه بستر اجتماعي او سیاسي چلان ور سره وشي او هغه لارې پیدا شي لکه اوس توریزم توریزم ګوره چې دا یو کنزل ګرځیدلې ده خصوصا په مطبوعاتو کې چې هر چا یو خپل مخالف ته توریست وایي توریزم اصلا یو نظامی تاکتیک ده یو سیاسي مکتب نه ده یعنی ټول هغه کسان چې دا تاکتیک څخه کار اخلي د دې لپاره دا کار نه اخلي چې یوازې دهشت واچي یوازې ویره واچي د دې لپاره چې خپل نیرو ګوري او هغه مقابل نیرو ګوري او هغه یو تاکتیک نظامی تاکتیک دی چې دا اروپایانو هم استفاده کړی دی امریکایانو هم استفاده کړی دی اوس هم کوي د کاورت اپریشن په نامه د دې دلتا فورس سپیشل فورس هم دا کارونه توریستي کارونه کوي په نور دنیا کې د دې خپل هغه مخفي هغه د کورونه لري او د لیلی پات په نامه مستیه کېدا چې زرو نه زیات په پر دنیا کې دغه ولدي چې هغه کوورت اپریشن کوي راځي په دې کې چې اول خو هغه نارې سیاسي نارې زایتونه چې په کار دي چې اوس سیاسي میانه کې حالات داسې ډیر بد دي یو تاریخي اسلامي ملک دی زراو کالو دې کې اسلامي فرهنګ اوس کې دی یو ماشوم چې ترڅو چې ځوان شوی نه جمعه ته تلای نه شي دا خو یو دغه نه ده یو طریقه د اداره نه ده
یعنی زمينه با یعنی په منځنۍ اسیا کې وبخشي اساس مطلب دا چې په منځنۍ اسیا کې زمينه مساعده ده چې تروریستي ډلې رشد
وکړي زمينه ډېره مساعده ده زمينه مساعده اوس ګوري هغه موږ تاسو ګورو چې هغه لکه مخالفتونه هغه سرمایه او هغه کارونه چې په د موږ تاسو ګوندیان نیابتي ګروپونو په سوریه کې کړی ده په هغه کې په سوریه کې دا غویم کسان درلودلې فامیلونه او غوی هغه کسان چې دا حالات کتلې دا غوی خپل غچ واخلي دا په پوره منطقه د خپل د انتقام دغه یو یو جوش او باندې تبدیل شوی ده چې هغه وخت هر کس هر یو جنبش د ځپل شوی دی هغه وخت د خپل غلیم ګوري چې په یو بل مشکل کې ده هغه باندې گزار کوي نو دا د چا چې کی دا د شورشګری او شوبګری جزت او بهترین اسلحه سیاسی اسلحه ده نظامی اسلحه نه ده گوره روسان و پا افغانستان بنده سیاسی اغا نظامی اسلحه و توپون و بمبون سخه کار و وقت امریکایان و امول ده بم ده مور استعمال که خوش دلتا شکست و مندله سیاسی طریقه لری یو شبگری اولین او بهترین او مسئولترین او اغا چطور قادر او مدبر سیاست مداری اول سیاسی اغا ریشه لمنظر
دیر منه نه هم همسر دیر منه نه تاسو دو مهم اوٹکو تا اشاره وکتله یعنی باید لسیاسی نظر یا ستونز حل شی او باید په فکری لحاظ باندې ستونز حل شی چې خلک فکر وکړي چې زه د ژوند لپاره پیدا یم په لنډو باندې ډېر کم وخت لرو جانباز صاحب که په اخر کې ستاسو نظر واخلم بیا هم باید څه وشي چې په سیمه کې د داعش جرړې ووسي او سیمه له جګړو وساتل شي
بلکل دا اساسي پوښتنه هم ده بیل شکه چې د سیاسي بستر اجتماعي بستر ډېر مهم دی په دغه منطقه کې په دې منطقه کې فقر په دې منطقه کې بیروزګاری بیکاری په دې منطقه کې د ژوند د کچې ډېر ټیټوالی عدم دسترسي مثلا خدماتو ته په دغه ازبکستان کې په دغه تاجکستان کې نه دغه حوزه زما د کار ده شبر صاحب دلته یعنی بیکاری بیداد کړي او یا ته میلیون نفوس د تاجکستان نه تقریبا نیمایي نفوس په روسیه کې مزدوري کوي مثلا په ډېر بد حالت کې د ازبکستان یو ډېر وخنه برخه خلک زی نور اروپایي هیوادو ته شرقي اروپا ته په شمول د روسیې او بلاروس او مخکې اوکراین هم تلل خو اوس هلته وضعیت داسې دی نو اجتماعي بستر سیاسي بستر فرهنګي بستر بېله شکه چې دا ډېر زیات تاثیر لري انعطاف پذیري د دغه هیوادو د مشرانو ډېره اړینه ده
زه وګورم نو موږ تاسو خدای شاهد اوسې وو اوس دغه کوم پیشنهاد شوی دی کوم نوې ابتکار د ایران کوم ګروپ د تماس دی غواړي را جوړ کړي چې هغه کې د سیمې هیوادونه په شمول د هندوستان کې د شکېل اوسېږي او د کوم
له جانباز سرمو صاحب سرمو ټلیفون رابطه قطع شوله له همدې سره دا بحث هم راغونډو لغه جانباز پخوانی ډیپلوماټ له عنایت الله همام او د پوځي چارو له کارپو احمد خان اندړ څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه را سره واخسته زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته